ماسپښین 2 بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربم تخنیکی چاري امان امیرزای مختوړی السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبري شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي په خبرونه کې په خبرونو پسې کابل ته اسلام آباد څخه د افغان جګپوري پلاوی تر سنې دوروسته معلومات تر سره شریکو خبرونه ملالی بشیر اوروي
لمړی د خبرونو سرټکی د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نشته روانه ده د جوزجان سیمه چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په کمین کې څلور ملي پولیس وجل سوي او شپږ نور د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي نیول سوي دي او د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراټانو پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ بشپړه خبرونه د بدخشان په دغاب ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نشته روانه ده د بدخشان د امنیه قومندانۍ ویاند لال محمد احمد زی ازادي رادیو ته ویل چې تیر شپه د حکومت وسلوالو مخالفینو په دغاب ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو پر پوسټو حمله وکړه چې د دواړو لورو ترمنځ سخت نشته اوس هم روانه ده د ویل چې تر 300 زیات افغان او تر 300 زیات بهرني جنگیالي په دې حمله کې افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي د وی وسلوالو مخالفینو سره په دې جګړه کې حکومتي ځواکونو ته تلفات اوشتي خو د دقیق شمیرې په اړه تر اوسه معلومات نشته شغلی احمد زی وای د وسلوالو مخالفینو د مخنیوي په هدف تګاب ولسوالۍ ته نوې ځواکونه لیږل سوي دي ل بلې خوا د ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي وای چې په تګاب ولسوالۍ کې د دوی وسلوالو درې امنیتي پوسټې نیولې دي او حکومتي ځواکونو ته تلفات هم اړولې دي د بدخشان امنیتي مسؤلین د طالبانو دا ادعا ردوي د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په کمین کې څلور ملي پولیس وجل سوي او شپږ نور د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوندي نیول سوي دي د جوزجان والي لطف الله عزیزین رسنۍ ته ویل دغه پیښه د جوزجان ولایت د خوماب ولسوالۍ په لاره کې پرون مازګر سوي ده په عین حال کې د جوزجان د امنیه قومندان فقیر محمد جوزجاني ازادي راډیو ته ویل چې د نیول سوي پولیسو د خوشی کولو په هدف یې په سیمه کې پراخ عملیات پیل کړي دي ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي وایي چې د نیول سوي پولیسو سره نه میله وسله هم د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده د امریکا د پوځ یو جنرال پرون ویلي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډاله په افغانستان کې د ټیټي کچ فعالیت لري خو په یو لوی تهدید بدلی دای سي په کابل کې خپل دفتر څخه په پینټاګون کې خبريالانو ته د خبرو پر مهال بریډ جنرال ویلسن شوفنر وویل داعش چې په سوریه او عراق کې هم ځکه لاندې کړي په افغانستان کې پر یو ځای تر یو سیمه په زیاتو کې د لوی کچ حمله توان نه لري د امریکایي جنرال ویلي موږ ته څرګندېږي چې د هغوی توان زیات شوی خو هغه ځای ته لا نه دی رسیدلی چې د عراق یا سوریه په څیر پراخ عملیات وکړي خو موږ دا امکان وینو چې په جدي او زیات تهدید بدل سي اوس یو څو بهرني خبرونه د امریکا په سنا کې دوه مهمو دیموکراتانو پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ وکړ له دې سره د امریکا په کانګرس کې د موافقې د پلوي کوونکو دیموکراتانو شمیر 13 ته ورسید د امریکا سنا څلور دیرش رای لري چې تر نیمایي زیات یې باید د موافقې ملاتړ وکړي د امریکا کانګرس به راتلونکي میاشت له ایران سره د اټومي موافقې په اړه رای واچوي ولسمشر باراک اوباما کانګرس ته خبرداري ورکړی چې که موافقه رد کړي پریکړه به یې ټوکړي د امریکا متحده ایالات په دې اړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې داعش په عراق کې پر کوردی ملیشو پېشمرګه د زهرجن مستر ګاز حمله کړې وڅېړي دا شای اول وار وی چې داعش ممنوع کیمیاوي وسلې ترلاسه کړې وي واسټریټ جرنال ورسپانې پرون د یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي په حواله وویل چې په دې اړه معتبر معلومات لري داعش شای دا ګاز په سوریه کې ترلاسه کړې وي ځکه د سوریه حکومت دوه کاله مخکې اعتراف کړی و چې دا ګاز لري خو دا هم ممکنه ده چې په عراق کې ترلاسه کړي وي د قزاقستان د مسو جوړونکو شرکت کاز منرالز وایي د قزاقستان په شمال کې په بوز شاکول سیمه کې د دغه شرکت په یو پروژه کې اور لګیدلې و خو اوس وجل سوی دی د شرکت په وینا دا پیښه پرون ماښام رامنځته سوه او تر اوسه د دې اور له کبله سوي زیانونو په اړه پلټنې کوي تر اوسه د مرګ ژوبلې په اړه کوم راپور نه دی راغلی شمالي کوریا هغه تورونه ردوي چې وایي تېره اونۍ یې په مځکه کې بمونه شخ کړي وو چې پکښې دوه د جنوبي کوریا وګړي ووژل سول. د شمالي کوریا ځواکمن د ملي دفاع کمیسیون نن وویل چې دا خبره هیڅ منطق نه لري چې دوی دې د جنوبي کوریا خواته بمونه شخ کړي وي، ځکه چې دوی داسې توکي یوازې د دفاع لپاره کاروي. د سیول او د امریکا په مشرۍ د ملګرو ملتونو قومندې پر پیونګیانګ د هغو بمونو د چاودېدو پړه اچولې چې د سرتیرو د تمرین پر وخت وچاودل. یو سرتیر دواړې پښې له لاسه ورکړې او بل یوه پښه. له دې پېښې وروسته سیول په یولسو کلونو کې د لومړي ځل لپاره له پولې هاخوا تبلیغاتي خپرونې پیل کړې. د پاکستان ولسمشر هندوستان ته وړاندیز کړی دی چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په اړه دې د دوه اړخیزو مذاکراتو له لارې ستونزې حل کړي. ممنون حسین نن د خپل هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې پاکستان په سوله ییزه توګه له یو بل سره پر اوسېدو باور لري، خو په هغه صورت کې نه که یې دفاع او امنیت له خطر سره مخامخ وي. له هغه وروسته چې په 1948 کال کې له برتانیې څخه خپلواکي ترلاسه کړه، پاکستان او هندوستان له یو بل سره د کشمیر پر سر درې جګړې کړې دي. پر دغه سیمه دواړه هیوادونه د واک ادعا کوي. او د یونان پارلمان د تیرې شپې په غونډه کې د دې هیواد له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره اقتصادي لایحه تصویب کړه. د دغه 15 میلیارد یورو مرستې په بدل کې به یونان د مالیې زیاتولو او لګښتونو کمولو ته ژمن وي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د خپل کیڼ اړخ ګوند له انتقاد سره مخامخ سوی دی چې د اقتصادي اصلاحاتو په اړه یې پور ورکوونکو هیوادونو شرطونه منلي دي. په دغو کې ګڼ شمېر کسانو د دې لایحې پر خلاف رایه ورکړې وې. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځني چپه دوه شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې هڅه کوو چې اسلام آباد ته د کابل د پلاوي تر سفر وروسته مو د ارګ له درې څخه خبر کړو. بیا به واورئ چې د پکتیا والي د پټان سرحدي ولسوالۍ ته تللی چې وګوري پاکستاني پوځیانو د افغانستان لور تاسیسات جوړ کړي کنه.
پټان سرحد څنګه ته راغلي وو؟ هدف همدا و چې وګورو چې دوی تاسیسات کوم ځای کې دي. اگر دلته ګنګوسې او خبرې شته دي چې دوی بعضې منطقو کې مخې کېږي یا خپل تاسیسات جوړوي.
په افغانستان کې یو امریکایي جنرال ویلي چې داعش په افغانستان کې د اوس لپاره پیاوړی نه دی، خو اندېښنه ورته شته. په ننګرهار کې د داعش د ترورستي فعالیتونو په اړه یو مفصل مطلب لرو چې پکې مو د سیمې خلک راشغولي. ازادي او اوریدونکي پروګرام هم لرو او پکې ساسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو. پاکستان لافغان پلاوی سره ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی او د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل په اسلام آباد کې له صدر اعظم نواز شریف، د پاکستان د ملي امنیت له سلاکار سرتاج عزیز او یو شمېر نورو چارواکو سره پرون تر لیدو وروسته ناوخته کابل ته ستانه شول. افغان پلاوی درې ورځې وروسته تر دې پاکستان ته تللی و چې ولسمشر اشرف غنی په ډېره تنده لهجه پر پاکستان انتقاد وکړ. پاکستان له افغان پلاوی سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل چې له افغان وروڼو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړو، چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. افغانستان د دې سفر په اړه څه وایي؟ قسیم سلیمل له کابل را سره دی، دا موضوع یې تعقیب کړې ده. قسیم سلیمل، کابل تر اوسه پورې څه ویلي دي؟
بله شیبر صاحب، سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. دقیقا همدا موضوع موږ کابل ته د افغان پلاوی له راتګ سره تعقیب کړه، او کوم تماسونه چې موږ د افغانستان د حکومت له چارواکو او په ځانګړې توګه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزارت سره درلودل، د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی موږ ته وویل چې دوی په دې ارتباط باندې د دې سفر او خبرې چې په دغه سفر کې د افغان هیات او د پاکستاني چارواکو ترمنځ وسولې، په دې اړه مشورې او غونډې کوي. او بلاخره وروسته به د افغانستان د حکومت نظر یا د یو لامی په شکل باندې څرګند کړي او یا به هم یو خبري غونډه په دې ارتباط باندې راوغړي. خو مخکې چې موږ پاکستان ته د افغان پلاوی د سفر او د دوه هیوادونو د چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په اړه کوم معلومات او راپورونه درلوده لغته و چې البته مخکې تاسو اشاره وکړه چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز تیر ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د بهرنی چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي و چې بل افغانستان سره به خپل همکاري ته دوام ورکوي او په ټول قوت به په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړي چې په دې کې د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د سولې او پخلاینې بهیر هم شامل دی. د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت په اعلامیه کې د سرتاج عزیز په وینا ویل شوی دی چې په دواړه لورو د دوړخیزو اړیکو په برخه کې ډېرې څرګندې او ښکاره خبرې وکړي. په اعلامیه کې څرګنده شوی دی چې دواړه لورو د افغانستان د سیاسي او امنیتي وضعیت د غرض د دوړخیزو اړیکو په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي. پاکستاني رسنۍ هم د غرض د افغانستان د پلاوی د مشر او د بهرنی چارو وزیر صلاح الدین ربانی په وینا ویلي دی چې افغانستان غواړي له نږدې له پاکستان سره د ګډو ګټو په برخه کې همکاري او کار وکړي. خدای چې دقیقا څه ویل شوی دی په دې برخه کې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې موږ معلومات نه دی راکړي. موږ د دوی په تمه یو او د غرض موږ کوشش وکړو چې د پاکستان د صدر اعظم له سلاکار سرتاج عزیز سره هم تماس ونیسو او د دوی نظر او تازه څرګندونه هم په دې ارتباط باندې ولرو. خو دوی ویل چې هغه مسایل چې دوی په مخکې مطرح کړي دي او د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د اعلامیې له لارې ټول ته رسېدلي دي، د دوی موقف او دریځ هماغه دی او له دې نه پرته نور څه ویل نه غواړي. بلې شیبر صاحب.
قسیم سلمل، مننه. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پانزي استاد پوهن ودیر صافی له کابل په ټلیفون را سره دی. استاد صافی، له وخته مو مننه. په زموږ د همکار په څرګندونو کې مو هم واورېدل چې د پاکستان دریځ څه نرم ښکاري. آیا دا د دې نشانی ده چې پاکستان به په افغانستان کې د ثبات لپاره جدي هڅې وکړي او کنه پاکستان مخکې هم دغه ډول دریځ درلود؟
ډېر مهرباني شبار صاحب ستاسو د سوال نه. خبره دا ده چې پاکستان نرم دریځ درلودل د افغانستان په مقابل کې زه په دې معنا پوه نه شوم چې دا پاکستان نرم دریځ څه شی دی. معنا یې دا ده چې که پاکستان یعنی سخت دریځ ولري، همدا ډول چې راکټونه رالیږي کنړ ته، همدا وخت خود دا ډول به خوست، همدا وخت به هلمند ته، او موږ به ټول حملو لاندې نیسي. نو دا بیا سخت دریځ شو او نرم دریځ چې موږ تاسو سره همکاري کوو د تروریزم د له منځه وړلو په مورد کې، او یا دا دی چې هیڅ نه راوړي چې زمونږ په شاه شهید کې څه تیر شوي دي، پولیسو اکاډمي کې څه تیر شوي، قصبه کې څه تیر شوي، میدان هوایي کې څه تیر شوي. آیا دوی دا جلوګیری د پاکستان د خوانه کوي کمی کوي که دا بلګې لکه زمونږ د امنیت چې ورته وایي چې دا پاکستان کې سرشته شوي وو دا پلانونه او راغلي دلته عملي شوي دي؟ په مقابل کې دوی څه جواب لري؟
استاد
دریځ اختیار کړی،
استاد
نرم دریځ یا ښه دریځ، دوی باید په ډېر واضح او ټکو هغه مواردو کې موږ ته ووایي چې دغو مواردو کې عملا دغسې کوي چې دا دریځ زموږ د نقطې نظر نه مثبت ثابت
شي. استاد صاحب، د نرم دریځ خبره دا وه چې د ډیپلوماسي له پلوه فرضاً پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې افغانان ورونه خطاب کړي دي، یا مثلا ویلي دي چې پاکستان به په ټول قوت د افغانستان د ثبات لپاره هڅې وکړي. آیا دغه کلمات دا معنی لري چې د پاکستان په موقف کې بدلون راغلی؟
نه صاحب، دا معذرت غواړم، دا په دې ا دې معنا نشي افاده کولای چې دوی پخوا هم نواز شریف راغله او د هیات سره کابل کې او ویل چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی، د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی. مګر په عمل کې چې هغه دښمني د افغانستان سره کیږي او دا د پاکستان د خوانه را اوړي، د هغو په مورد کې دغه هیڅ تجویز ورته نه ده کړی او قاطع دریځ اعلان نه دی کړی. نو په دې لحاظ باندې په صرف ډیپلوماتیکو الفاظو د بل چا د آرامولو دپاره یا د خوشحالولو دپاره یا خدای نخواسته د تیرویستلو دپاره ډیپلوماتیک الفاظ استعمال شي، نو دا د تضمین نه کوي چې دوی بریښیا هم داسې عمل کې وکړي.
استاد صفای البته پاکستانی رسنیو دو موضوعاتو ته اشاره کړې ده. یوې دا ویلې دي چې د پاکستان د استخباراتو چارواکو او د پوځ چارواکو له افغان هیئت سره نه دي کتلي. البته د افغان له لوري دا راپور هم لرو چې د افغانستان د هیئت په اجنډا کې دا شامل نه وسی د پاکستان له نظامي او استخباراتي چارواکو سره وګوري. خو بل لور ته د پاکستانی رسنیو په وینا دوی شکایت کړی د افغان پلاوي ته سل افغانستان ترستان د پاکستان خاورې ته نه وځي. نو فکر نه کوي چې په عین نرمو خبرو کې د پاکستان موقف په کلماتو کې هم نه دی بدل شوی او یا ممکنه ده چې دا د پاکستانی رسنیو خبرې وي؟
بالکل داغه دا الفاظ او کلمات تاسو اوس او فرمایل چې ما واوزل کدای ویلی وی نو معنا یې دا ده چې تاسو نه قربان شم مګر دا کارونه صحیح نه دي. دا نه منو یا دا ومنئ تاسو چې موږ سره همکاري وکړو او که تاسو نه منئ چې نه د افغانستان نه دا څوک نه راځي نو زمونږ دا حالات به همهسې دوام لري تر څو چې تاسو ومنئ. نو په دې لحاظ باندې پاکستان د دې کې تغیر نه دی راغلی. زه وایم چې د افغانستان د خوانه چې دا شخصیتونه هر څومره ورشي د هغو به همدغه ډول برخورد وي همدغه ډول به جوابونه وي. نو بهتره لاره د افغانستان د پاره دا ده چې نړیوالې ټولنې ته مراجعه وکړي، نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو د لارې نه مخکې لاړ شي او د هغه ستراتیژیک تړون او امنیتي تړون درلودونکي قوي ترین هېواد د دنیا چې د پاکستان هم دغه نه هدایت اخلي چې هغه متحده ایالات دي هغو ته د مراجعه وکړي د افغانستان د خلکو د عکس العمل د برقرارولو دپاره د په پاکستان فشار راولي چې دا تخریبي عملو ته په افغانستان کې نور ادامه ورنه کړي.
آیا فکر کوي چې د نړیوالو اصولو سره سم افغانستان دومره کره او پاخه شواهد لري چې دا ثابته کړي چې پاکستان د افغانستان دننه لاسوهنه کوي او هغه له ملګرو ملتونو سره شریک
څنګه چې موږ په رسنیو کې اورېدلي دي؟ خو هر وخت دوی همدغه د پاکستان د عمالو اشتراک په دې کې اخلي، آیډي ښکاره کوي چې تابعیت تذکرې درلودلې د پاکستاني او اقرارونه یې ترنه اعلانوي. امنیت چې دوی اقرار وکړو په خپلو پاکستان کې د عملیاتو باندې پلان باندې بیا راغلل افغانستان ته، خو همدغه بېلګې دي. دا ژوندي اشخاص دي که هېڅ بېلګه بله نه وي. دا د وروالي او بینالمللي نړیوالې محکمې مخې ته د کېنه وي او د آی سی آر سي د نړیوال سره صلیب معلومات هم دلته شته د هغو سره د هماهنګ کي او بیا که بېلګې افغانستان ونه لري او بیا دا خبرې کوي نو معنا یې دا ده چې د خپله ضعف لري او د ملت د هېرې دا د خپل د بام واورې په بل بام او ګاونډي په بام اچوي او نور هېڅ شی د لاسه نه راځي.
استاد صاحبی، له حقوقي اړخه که افغانستان ځینې اداګانې ولري او افغانستان ځینې اسناد ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي، مثلا د مشکوکو ترورستانو په لاس کې پاکستاني اسناد ترلاسه کړي، په دې ارتباط باندې مثلا پاکستان ورلمخه ویلي دي چې دوی هم قرباني ورکړي ده او له ترورستانو سره د سرحد په امتداد باندې جګړې کړي دي او دا کسان چې دي افغانستان ته د جګړې لپاره تللي دي په دوی باندې کنټرول نه لري، له حقوقي اړخه آیا دا خبره بیرته دفاع کیږي او کنه افغانستان بیا هم ادا د افغانستان ادا بهتره ده او پخه ده؟
خبر دا ده چې کاریسی افغانستان په دې باندې اعتراف وکړي چې زه حاکمیت مې ضعیف ده او په ټول ملک باندې زه خپل کنټرول نه لرم او نشم کولای ووایم چې د پاکستان طالبان د پاکستان په ضد افغانستان ته رانوتلي دي یا کونړ کې یا بل ځای کې میشت دي، موږ ورته رسېدی نه شو. بیا خو نو د پاکستان خبر صحیح ده چې هغه حق لري خپل دښمن دلته ووایي. بیا خو نو د بوش عمل هم صحیح و چې خپل دښمن یې په عراق کې ولو ملګري ملتونه ومني که ونه مني، نو پاکستان ځان ته بیا دا اقلیت ورکوي. مګر که موږ بېلګې ولرو او ثبوت ولرو او دا نړیوالې ټولنې ته او ملګرو ملتو ته وښودلی شو چې دغه ثبوت ده، بیا نو د دې بسخواس کېږي. لکه څنګه چې تاسو واورېدل چې د سوریې میکروبیک مواد د خلکو په مقابل کې بشار الاسد استعمالوي او امریکا ملګرو ملتو ته وایي او ملګري ملتونه چې پېبانسین راولي دا د بشار الاسد په ضد تصمیم نیسي. همداسې په افغانستان کې او د بر هر غړي دی.
استاد صاحب مننه د ټلیفون لاین هم اجازه نه راکوي، یو څه خراب شو کور ودان. مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله، تشکر.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې د یو امریکایي جنرال اندېښنې په افغانستان کې د داعش په ارتباط د سره شریکو، خو اوس به بیا هم له پاکستانه د یو تشویش په ارتباط باندې یو راپور خپور کړو. د پکتیا والی په مشهی د نظامی او ملکی ادارو لوړ پوړي چارواکي په ډیورنډ پوله د پروتو پوستو لیدنې ته تیره ورځ ولاړل او هلته یې د سیمې له سرحدي پوستو او قرارګاهو څخه لیدنه وکړه. په دې سفر کې زموږ خبریال داود تپان هم و. نور جزئیات په لده واورو.
پکتیا والی نصرت ارسلا ورسره مل نظامی او ملکی اداري پلاوی په داسې حال کې په ډیورنډ پوله د پرتو پوستو څخه لیدنې په موخه لاړ چې په یادو پوستو کې د اکمالاتو د کموالي خبره کیږي. د پکتیا والی د سرحدي زون قمندان، امنیه قمندان، د اردو لوړ پوړي چارواکي پرون تر ماښامه د پکتیا په سرحدي سیمو کې پاتې شول او عملته په سیمه کې د ځواکونو د مورال لوړېدو په موخه د دوی ستونزو ته د رسیدګۍ ژمنې وکړې او وړ کسانو ته یې ستاینلیکونه هم وسپارل. د پوستو څخه د لیدنې پر مهال پکتیا والی نصرت ارسلا ژورنالیستانو ته وویل،
بالخصوص چې اوس موږ د پټان په سرحد باندې پاکستان تر سرحد څنګه تر راغلي یو، هدف همدا و چې وګورو چې دوی تاسیسات کوم ځای کې دي. دلته ګنګوسې او خبرې شته چې دوی بعض منطقو کې مخې کېږي یا خپل تاسیسات جوړوي په هغه اساس مختلف ځینې لیدنه وکړو سرحد. لیکن خو شک نشته چې زموږ تاسیسات کولو چالو کم کنډکونه دي، هغه اوس نسبي ښه دي، خو په دې سرحد باندې چې اوس ما وکتل دوی خپل امکاناتو باندې جوړ کړي دي. باید دا ورته کانکریټي جوړ شوی، د حکومت دخوا جوړ شوی، دوی د حفاظت لپاره زمونږ مقابل سرحد باندې ګورو چې هغوی منظم ځایان لري او منظمې پوسې لري. نو باید حکومت دوی لپاره منظم کار وکړي او دوی د ساتنې لپاره، دوی د خوندیتوب لپاره، ځکه دوی خپل سرونه په لاس کې نیولي دي، وطن نه قربانۍ. نو دوی د حفاظت لپاره باید هغه امکانات او کوم تجهیزات چې پکار دي هغه باید ورته ورکړی شي. زما اقدام دا دی چې امنیتي ارګانونه هم موږ سره په شریکه باندې د مرکزي دولت نه دا وغواړو، ځکه چې موږ په خپلو سترګو لیدلی حال دی چې دوی هغه تاسیساتو حالت هغسې نه دی څنګه چې پکار دی، ځکه دوامداره دوی په دفاع کې دي او دوامداره خطر ته مخامخ دي. نو اساس باندې دوی دوباره منظم او پاخه ځایان باید جوړ شي.
نوموړي زیاته کړه چې په ډېر نږدې وخت کې به په دې وتوانېږي چې له مرکزي حکومت څخه د دې سیمې د پوستو د اکمالاتو او منظم جوړېدو لپاره امکانات ترلاسه کړي او هڅه به یې همدا وي چې د ځواکونو د هڅونې په موخه ابتکاري کارونه وکړي. په دې سفر کې د ټولو نظامي پوستو د مجهز کېدو او د لارو امنیت خوندي کېدو په اړه مفصلې خبرې وشوې. نظامي او ملکي ادارو ته سپارښتنه وشوه چې ولسونو سره په همغږۍ باید په سیمه کې کار وشي. په همدې سفر کې د 402 سرحدي زون قمندان جنرال عبدالبصیر الواک هم موجود وو او دا پوسټو څخه د لیدنې پر مالی چارواکو ته د معلوماتو ورکولو ترڅنګ دا موویل چې ټولې جوړې شوې سرحدي پوسټې د دوی سرتیرو په خپل امکاناتو جوړې کړې.
زمونږ د پکتیا ولایت په سطحه ولی صاحب نور خبریا د ترغله زمونږ د پوسټو نه زمونږ د سرحد نه لیدنه کتره وکړه. مونږ د خپل امکانات رسام همیشه د خپل ټول کندکونو نه تنه د پکتیا ولایت بلکې د خوست د پکتیا چې مسؤل يم د ټول هغه امکانات رسام مونږه اکملات کړی دي. د کندک ته مونږ هم دغه شکل پوره اکملات کړی، اما راغله موجود تاسیساتو وخت خبره چې هغه شکل چې لازمه ده مونږه په خ کانکریټي تاسیسات نه لرو. دا هم چې تاسو وګورئ دلته مونږه کوم تاسیسات دغه مونږ د خپل امکاناتو نه د خپل کوم بودیجه د لپاره نشته، مونږ د خپل امکاناتو د سربزانو په خپل سوبن جوړ کړی.
د دې سفر په ترڅ کې د ډنډي پټان سرحدي ولسوالۍ چارواکي د ګمرک ادارو ولیدل شول او هلته د شته خلکو ستونزې هم واورېدل شوې او ژمنه وشوه چې ډېر ژر به د حل لپاره اقدامات وشي.
د افغانستان د ساینس پانزی استاد او د جرمني په هانوور پانتون کې څیړونکی استاد محمد تنها یو له هغو کسانو دی چې د لسکونو هیوادونو په یو تحقیقاتي پروژه کې لومړی مقام ګټلی دی او جایزه یې ترلاسه کړې ده. له ده سره به په روانه خپرونه کې وړاندې خبرې وکړو، خو اوس به ورشو د ښوونکو د وړتیا او ارزولو یوې څیړنې ته. د کارپو په نامه د یو څیړنیز بنسټ څیړنه ښیي چې د ښوونکو وړتیا د وړتیاو ارزول د تدریس پر کیفیت مثبت اثر لري. د دې بنسټ مسؤلانو د خپلې څیړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل دا څیړنه د کابل ولایت په مختلفو ښوونځیو کې په 15 میاشتو کې بشپړه شوې ده. د کابل د پوهنې رئیس دغه څیړنه ستایي او وایي چې دا ډول څیړنې به د تدریس کیفیت نور هم ښه کړي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
که څه هم په ښوونځیو کې د تدریس له کیفیته شکایتونه کیږي، خو د کارپوه په نامه د یو غیر دولتي بنسټ تازه څېړنه ښیي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د تیرو کلونو په نسبت ښه شوی دی. د یاد بنسټ د پروګرامونو مسؤول محمد عتیق شالیزی د پنجشنبې په ورځ د ښوونکو د ارزونه د څېړنې د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د شاوخوا 240 ښوونکو او زده کوونکو څخه د پوښتنو پر مټ څرګنده شوې ده چې په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت ښه شوی دی. ښاغلی شالیزی وویل دا څېړنه د کابل ښار او کابل ولایت د ولسوالیو په ښوونځیو کې په 15 میاشتو کې بشپړه شوې ده.
هدف از انتخاب موضوع امتحان قابلیت معلمی این بود که
د ښوونکو د قابلیتونو د امتحانولو څخه هدف دا و چې دا یوه ملي پروسه وه او له 2009 میلادي کال راهیسې د پوهنې وزارت لخوا پلی سوه. موږ غوښتل چې لږ تر لږه د دې پروسې اغېز ووینو چې د تدریس پر کیفیت او د زده کوونکو پر زده کړو یې څومره اثر کړی دی. خو وښودل سوه چې نتیجه یې په دواړو برخو کې مثبته وه.
ښاغلی شالیزی وویل له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان د پوهنې کمیت ښه و، خو له کیفیت څخه یې شکایتونه کېدل. راپورونه وایي د ښوونکو د وړتیا د ارزولو لړۍ په 2009 میلادي کال کې د پوهنې وزارت لخوا پیل شوې او ویل کېږي چې تر 2012 میلادي کال پورې پکې په ټول هیواد کې شاوخوا 2,80,000 ښوونکو برخه اخیستې ده. په ورته وخت کې د کابل د پوهنې ریاست د کارپوه غیر دولتي بنسټ څېړنه ستایي او وایي چې دا څېړنه د تدریس پر کیفیت مثبت اغېز کولی شي. د کابل د پوهنې رئیس سید منصور که هم په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت د قناعت وړ نه ګڼي، خو وایي چې په ټولو ښوونځیو کې د تدریس د کیفیت ښه والي ته هڅې روانې دي.
البته تحقیق به صورت گرفته بود از طرف ماسی کارپوه تحقیق
دا څېړنه چې سوې ډېره کراوه، ډېر واقعیتونه یې څرګند کړي. موږ خوشحاله یو او زموږ رضایت هم حاصل کړی دی، ځکه د رقابت پروسه د تدریس پر کیفیت مثبت اثر کولی سي. کوم بدلون چې نن سبا د زده کړو په کیفیت کې لیدل کېږي د همدغو څېړنو نتیجه ده.
که څه هم ویل کېږي چې د کابل په ښوونځیو کې د تدریس کیفیت مخ په ښه کېدو دی، خو زده کوونکي د مسلکي ښوونکو، ښوونځیو او درسي توکو له کموالي شکایت کوي. د پوهنې وزارت ډاډ څرګندوي چې هڅې روانې دي په ټول هیواد کې د تدریس او زده کړو کیفیت ښه او د ښوونکو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
په کابل کې مو د ښوونې په برخه کې د یوې څېړنې راپور اورېده چې ویل کېږي پکې د ښوونکو وړتیا تر پخوا بهتره شوې ده. د 44 هیوادونو شاوخوا اویا څېړونکو یوه څېړنه کړې ده چې پکې د افغانستان د ساینس پوهنځي استاد محمد تنها چې د جرمني په هانوور پوهنتون کې د اټوم په برخه کې څېړنه کوي جایزه اخیستې ده. استاد تنها دغه اوس له جرمني په ټلیفون راسره دی. استاد، مننه چې په خپرونه کې مو برخه راسره واخیستله. دغه څېړنه په کومه برخه کې تاسو کړې ده؟
مهربانی، څېړنه د وړانګو څېړونکو وړانګو په برخه کې سوې ده چې د افغانستان د بامیانو پنجشیر ولایتونه تر پوښښ لاندې راولي. همدارنګه د کابل ځینې سیمې هم د دې څېړنې یوه برخه ده. او لکه څنګه چې تاسو وویل، د څلور څلوېښتو هېوادونو د ځوانو ساینس پوهانو لخوا چې د پی ایچ ډي محصلین هم پکې وي، دغه لخوا دا څېړنه سوې وه. او هر چا خپل څېړنه دلته راکړل په دې پروګرام کې چې دا په اصطلاح د دوبنی پوهنځي په نامه باندې یو پروګرام دی چې د المان د فزیکال اتحادیې لخوا جوړ شوی. نو په هغه څېړنه ما په هماغه پروګرام کې راکړې ده، او دا د افغانستان کابل پنجشیر او بامیان ولایتونه تر پوښښ لاندې راولي.
بله، دغه وړاندې سې تاسو اشاره ورته وکړه که یو څه د ازادي راډیو اورېدونکو ته نور معلومات ورکړي چې څه ډول وړانګې دي او چې تاسو تحقیق ور باندې کړی.
او دا څېړنه مخصوصا د رادون کنسنټریشن په اړه باندې سوې ده، او دا په ځینو سوچو کې د رادون کنسنټریشن یا تمرکز معلوم شوی ده چې رادون هغه غاز ده چې د سګریټو نه وروسته د سږو سرطان ټول ستر لامل پیژندل شوی ده. او آینایز کوونکي وړانګې چاپیریال ته خپروي. آینایز کوونکي وړانګې هغه وړانګې دي چې اتومونه په خپل سر باندې آینایز کولای شي او قابلیت دې لري چې سرطانونه رامنځته کړي. نو ما د دې څېړنې په ترڅ کې غوښتل چې همدا معلومه کړم چې د دغه وړانګو تمرکز په ځینو کورونو او مغارو کې څومره ده، چې آیا انسان وجود ته چې څوک هلته اوسي ضرر رسولی شي که نه. نو په دغه برخه کې دا چلونه سوي ده او دا وړاندې په خلاص ډول هم دا ډول وړاندې
په دې چلونه کې لتا سره په افغانستان کې دنه چا مرسته کړې
او په دې چلونه کې د کابل پانتون او د افغانستان اټومي انرژي د ری برخه خسته ده چې ز خپل هم دغه دواړو بنسټونو ماموري ما نو زم دمه سلسله په اساس دلته دي څرګندو ته کوم برخه اخیستی نو د هانور پانتون په څنګ کې اټومي انرژي او کابل پانتون دواړو په دې څرګندو کې برخه اخیستی.
څومره وخت مو په دې څرګندو لګولې؟
اوس خو تقریبا یو کال مکمل په دې څرګندو باندې لګیدلې ده او خپل د اندازګيري موده شاوخوا یو میاسته خو بیا چې هغه نمونې دلته راوړي او بیا یې په لابراتوار کې تجزیه کوي او بیا بالاخره تر پایلو رسیږي او دا پایلې بیا خامې پایلې په پخو اړوي او پوسټر یا د پرزنټیشن په شکل وړاندې کوي نو یو کال پې تېرېږي.
استاد محمد تنها مننه. له همدې سره 2:30 شوې لنډ خبرونه لرو. ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم په فاریاب کې عملیات پیل کړی دي. د 209 شاهین لومړی قولي اردو لیوا چارواکي وايي په فاریاب ولایت کې د الماس په نامه عملیات پیل کړی دي. د دوی په وینا د دې عملیاتو په ترڅ کې 24 وسلوال مخالفین وجل سوي او ګڼ شمیر نیول سوي دي. جنرال دوستم د دې عملیاتو په اړه وویل
در تای 4-5 ساعت اتحاد ما تا به شاخ هم اشغال کرد. تلفات دشمن در حدود 24 نفر است، 12 نفر اسیر است. در جمله همه کشته شده ها بر ما راپور دادن که خارجی ها هم در بینشان است.
د بدخشان په تګاب ولسوالۍ کې د حکومتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته روانه ده. د جوزجان سیمه ایز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو په کمین کې 4 ملي پولیس وژل سوي او 6 نور د وسلوالو مخالفینو لخوا ژوند نیول سوي دي. د امریکا د پوځ یو جنرال پرون ویلي چې اسلامي دولت سخت دریځ ډله په افغانستان کې د ټیټه کچې فعالیت لري خو په یو لوی تهدید بدلیدای شي. د امریکا په سنا کې دوه مهمو ډیموکراټانو پرون له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ اعلان کړ. د امریکا متحده ایالات په دې اړه چې د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې په عراق کې پر کوردی ملیشو د زهرجن مسترد غاز حمله کړې څېړنې کوي. د قزاقستان د مسو جوړونکو یو شرکت کاز منرالز وایي د قزاقستان په شمال کې په بوز شاکول سیمه کې دغه شرکت په یو پروژه کې اور لګیدلی و خو اوس وجل سوی دی. شمالي کوریا هغه تورونه ردوي چې وایي تیر اونۍ یې په مځکه کې بمونه شخ کړي وو چې پکښې دوه د جنوبي کوریا وګړي ووژل سول. د پاکستان ولسمشر هندوستان ته وړاندیز کړی دی چې د کشمیر د لاندېنۍ سیمې په اړه دي د دوه اړخیزو مذاکراتو له لارې ستونزې حل کړي. او د یونان پارلمان د تیرې شپې په غونډه کې د دې هیواد له دیوالې کېدو څخه د ژغورلو لپاره اقتصادي لایحه تصویب کړه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په افغانستان کې امریکایي بریډ جنرال ویلسن شوفنر د پنځشنبې په ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل د اوس لپاره داعش په افغانستان کې لار موندلې ده، خو دا ډله په دې هیواد کې هغسې پیاوړې نه ده لکه په عراق او سوریه کې چې پراخې سیمې لاندې کړې دي. اما د ده په وینا دا ویره شته چې په راتلونکي کې داعش په افغانستان کې په یو لوی ګواښ بدل شي. بریډ جنرال شوفنر بیا وویل چې داعش په افغانستان کې له طالبانو سره په جګړه دی چې د دې جګړو قربانیان بیا هم افغانان دي. شوفنر زیاته کړه چې دا یو امنیتي مسله ده، د امریکا متحده ایالاتونو حکومت شمن دی چې له افغانستان سره د داسې ستونزو په مخنیوي کې مرستې وکړي. داعش ډلې ته لویدیځ د القاعده په سترګه ګوري او د اسوشیتد پرس اژانس په باور سربیره پر دې چې په 90 میلادي کلونو کې القاعده او طالبان ډېر سره نږدې متحدان وو، خو د طالبانو هدف یوازې افغانستان ښکاري او القاعده ډله غواړي چې په ټوله نړۍ کې پر لویدیځو هدفونو بریدونه وکړي. په ننګرهار کې د داعش لخوا په وروستیو کې یو ویډیو خپره شوه چې پکې 10 کسان په بمونو الوزول شوي دي. دغه موضوع زموږ خبریال شاه محمود شینواري په یو تفصیلي راپور کې راخیستې ده.
څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا یو ویډیو خپره شوه چې د اچین ولسوالۍ لستنه اوسیدونکي طالبانو سره د تړاو په تور په بمونو الوزوي. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وایي دغه کسان چې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په بمونو الوزول شوي پوره معلومات نه لري چې عام خلک دي او که کومې وسلوالې ډلې پورې تړلې دي، خو نوموړی وایي دغه ډول وژنې نه په اسلام کې شته او نه نور قوانین د دې اجازه ورکوي. کندوزی وایي په لرو ناامنو سیمو کې ولس د دواړو وسلوالو ډلو لخوا ځورول کېږي. د د په خبره دواړه ډلې ولس په دې زوري چې مخالفي ډلې سر ناسته ولاړه کوي. په داسې حال کې چې عام خلک د ډار له امله د هیڅ یوې وسلوالي ډلې مخالفت نشي کولی.
مشکل هم ته دا دی چې هغه منطقه کې چې مخکې طالب وو اول ته بیا داعش په نامه څوک ورځي، خو ولس زوری وي تا طالب ته ډوډۍ ورکړې ده، بیا خو ولس په منطقه کې ولس مجبوره دی، بیا چې کله طالب لاړ شي بیرته به داعش راشي یا داعش لاړ شي بیرته به طالب راشي، دواړې سره زوری یو وي تا ورته هغې سره تا کومه کړې، په دې کې ولس زوریږي. موږ د ولس په هر حالت کې د خپل ولس دفاع کوو. موږ اوس دا نه وایو چې هیڅ مشکل نشته، ولې مشکل شته خو دا تاسو مطمئنه اوسئ چې تر اخیر لازمي پورې موږ د خپل ولس دفاع کوو او دا زموږ وظیفه ده.
بلخوا د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دغه کسان چې په بمونو الوزول شوي ټول عام او بیګنا خلک وو چې ځینې شپانه او ځینې نور دوکانداران وو. دغه کسان ویل دی پرته د دوی په سیمو کې په نورو طریقو هم خلک وژل شوي چې هغه پیښې لا تر اوسه رسنیو ته نه دي راوتلي.
دا خوار غریب خلک دي په والله کې د پاره تنظیم کې وایي چې دا ما داسې ته خودلي وایي چې دا لپاره امارات کې دی او لپاره تحریک کې دی او لپاره بل ګوند کې دی. د شپانه رانیولي وو او دا خلک رانیولي چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلي کې نیولي دي. دا خواران پاتې خپل ځوانانو او ماشومانو سره روان کړي دي. اول ته خاورو موړو کې ورته بامونه خاخ کړه او یو یو په بام باندې کېنول او ولوزولې پوه چې هلته به کارغانو دا غوښې خوړلي یو امارت کې وژله وه یو بل کسې وژله وه ولاګه دې باندې چا زړه سوای کړه وویلې وایي زه د بم دغه چا سره کړي یو تنظیم کې وو او انسانان چې عوام وو او کار څوک چې لاس له ورغله او هغه به بالغ کسان وو بیا به سنګو هغه ځان سره بول څوک بمونو کې والوزول او څوک چړو ته واچول څوک په خوله باندې حلال کړه څوک لارې خېډه باندې حلال کړي دي. نو بس او تر تښتېدلي هغه تښتېدلي کسان چې کوم وحشت بیان کړي سرې اوبه یې پاړولي دي سرکه ته کونه پورته اوبو کې راځان کړي دي په زور اقرار ورباندې کړی دی اوس هم لګیا دي هغه خپل ظلم لږه هغه ور کړی دی.
د چارو شنونکو محمد انور سلطانی وایي د دغو وسلوالو ډلو وروستي او ظلمونو خلک اندېښمن کړي دي. دی ویل تیرو څو لسیزو را په دې خوا په هیواد کې کورنۍ جنګونه وژنې روانې دي، خو د طالب او داعش په نامه وسلوالې ډلې اوس په انسان وژنه کې نوښت کوي او له دې لارې خپل وحشت پر خلکو خپروي.
ولې دغه پیښې دا فعلاً موږ په نن پرون کې ګورو چې یوه ډله خلک په تورو باندې سرونه غوڅوي او قمقم کوي او ورته یا بله ډله ورته مینونه په ځمکه ږدي او په هغې کېنوي. دا د ځمکې د کورې په تاریخ کې چې څلوېښت زره مخلوقات په جهان کې پراته دي د یو مخلوق په ادرس باندې دغه پیښه نه ده شوې. دا اسلامي او مذهبي اخلاق نه دي.
د دې ویډیو له خپرېدو وروسته وسلوالو طالبانو په خپله رسمي پاڼه کې د داعش وسلوالې ډلې دغه عمل په کلکه غندلی او زیاته کړی دا چې دا د مامند سیمې عام خلک دي او دوی سره هیڅ تړاو نه درلود. طالبانو په خپل بیان کې خپل ملګرو ته سپارښتنه کړې چې د دې پیښې عاملین پیدا او د عمل په سزا یې ورسوي. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي فکر نه کوي چې دا ویډیو د افغانستان په خاوره کې ډکه شوې وي. د دې رئیس چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې پلټنې روانې کړې چې معلومه کړي دا ویډیو چیرته او څه ډول ثبت شوې ده. له دې وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا هم یو ویډیو خپره شوې وه چې د هسکې مینې ولسوالۍ د ګورګورې په سیمه کې څلور تنه حکومت ته د جاسوسۍ په تور په عام حضر کې الالیږي.
اوبو ضایعات بې اندازې زیات دي او متاسفانه دغه
له 2015 نه کله کله وایي چې 2050 نه وروسته دنیا ډیپلوماسي اوبو ته نه وي.
له ازادي راډیو د افغانستان د اوبو په اړه یو لړ پروګرامونه د دوشنبه او پنجشنبه په ورځو خپرېږي.
په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو د امریکا بمباری په داسې حال کې زیاتې شوې دي چې کورد جنګیالیو له دې ډلې د ځینو سیمو د نیولو لپاره پرمختګونه کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت معلومات شي چې عراقي ځواکونه د شمال لویدیځو ښارونو د بیرته نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته تیار شوي دي. جزئیات د سالم محمد صالح پوراپور کې.
د امریکا پاوز د جولای له 15 د دې میاشتې تر پایه پورې پر بمباریو او نورو مهماتو د ورځې شاوخوا 4 میلیونه او 6 لک ډالره لګولي چې د تر هغې د مخکنی میاشتې په نسبت 2 برابره زیاتوالی شي. حال دا چې د جون میاشتې له 15 تر وروستۍ پورې پر دغو پوځي تجهیزاتو د ورځې 2 میلیونه او څه باندې 3 لک ډالره لګول سوي وه. د امریکا د مرکزي قومندې یو ویان بریدمن کال رینز وویل په جولای میاشت کې د جون په پرتله د کارول سویو بمونو او پوځي مهماتو اندازه 8.5% زیاته سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي رویټرز اژانس ته وویل، لکه چې تیر میلادي کال په سوریه کې د امریکا په مشرۍ پوځي کمپاین پیل سو، د جولای د دویمې نیمایي بمباري تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې وې. د ده په خبره په سپتمبر میاشت کې هم د دوو اونیو لپاره د امریکا لخوا بمباري او د پوځي تجهیزاتو کارونه زیاته سوې وه. د رویټرز اژانس په حواله په سوریه کې کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته څیرمه پر پرتو سیمو ولکه ټینګ کړې او د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمو ته نور هم داخل سوي دي. په عین حال کې هلته په عراق کې عراقي ځواکونو د رمادي د مرکز انبار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړي دي. دفاعي چارواکي او تحلیل کوونکي وایي د امریکا لخوا د بمباري زیاتېدل د جنگ په ساحه کې له محلي جنګیالیو سره د امریکایي پوځیانو ښه همغږي څرګندوي. دغه جنګیالي د جنگ اهداف تثبیتوي او تاییدوي، بیا د هوایي بمباري غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت هغه ارقام چې تېر اونۍ خپاره سوي څرګندوي چې د تېر میلادي کال د اګست له اتمې د روان میلادي کال د جولای تر پایه پورې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې پر جګړې نږدې 3.5 میلیارد ډالر لګول سوي دي. د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو د عراق او سوریې زیاتې برخې نیولې وې.
نن له څلور بجو د مازیګر تر پنځو بجو د ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام صالح محمد صالح وړاندې کوي چې اوس په سټوډیو کې را سره دی. صالح، نن مو په دې پروګرام کې کوم ولایت انتخاب کړی دی؟
بلې، مننه ستاسو څخه. نن مو اروزګان ولایت انتخاب کړی دی چې شاوخوا ته کندهار، دایکنډي، هلمند، زابل او غزنی ولایتونه پراته دي. تاسو ته معلومه ده چې ځینې دغه ولایتونه نام نه دي چې د اروزګان پر وضعیت هم تاثیر کړی دی. بل دا چې بهرني ځواکونه له دغه ولایت څخه وتلي دي او خلک وایي چې ځینې پروژې نیمګړې پاتې دي او د بیا رغونې نور کارونه هم په دې ولایت کې تر سره شوی نه دي. بل مشکل غټ دا دی چې دلته تعلیمي برخه کې هم زیات ستونزې سره ځکه مو دغه ولایت انتخاب کړی دی.
په پروګرام کې مو میلمانه څوک دي؟
د اورزګان والی امان الله تیموري او د مشرانو جرګې سناتور محمد انیف انیفی. د غرض اوریدونکو هم کولای شي چې پروګرام ته اس ام اس ولیکي، د ازادي رادیو پر فیسبوک باندې خپل پیغامونه ولیکي، یا هم پروګرام ته زنګ راوهي، شمیرې هغه وخت لنیږي.
مننه. ولایت په ولایت پروګرام په یاد لري د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې د اروزګان ولایت ته ځانګړی شوی دی. اوس هم د ازادي او اورېدونکو پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کړي.
ازادي او اورېدونکو جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله یم چې بیا هم زه فریبا ظاهر ستاسو د دې اونۍ د راستول سوو پیغامونو سره ستاسو په خدمت کې یم. لکه چې تاسو ته هم څرګند ده، په دې وروستیو څو ورځو کې په تیر بیا په کابل ښار کې د خونړیو بریدونو او هم په ټول افغانستان کې د ناامنیو د راپورونو د خبرېدو سره ولسمشر په یو خبري کانفرنس کې له پاکستان څخه د تروریزم د له منځه وړلو په برخه کې د صادقانه همکاري غوښتنه وکړه. ویل چې باید پر خپلو ژمنو عمل وکړي. دوی دا انتقاد هم کوي چې پاکستان په دې برخه کې په دې تیرو لسو میاشتو کې همکاري نه ده کړې او په دې ترتیب زموږ یو شمېر اوریدونکو هم له افغانستان سره د پاکستان د همکاري په اړه موږ ته خپل نظرونه پر ټلیفوني پیغام ثبتونکي دستګاه پرې ایښي دي چې دا د نن ورځې خبرونه مې هم دې نظرونو ته ځانګړې کړې ده. یو شمېر اوریدونکو وایي چې افغان حکومت باید د دوست او دښمن تفکیک وکړي او خپل ملي ګټو ته جدي پام وکړي. ځینې د پاکستان له لاسوهنو څخه شکایت لري او پر افغان حکومت شخ کوي چې مخه ونیسي. نور نظرونه هم ستا خو مخکې تر دې چې د پیغامونو اورېدو ته ورسو، دا یادونه کوم چې د ازادي اورېدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې یوازې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړیږي او د اورېدونکو نظرونه دي. نور منظم ډول پیغامونه به مو په ګټه سره واورو.
وروره زما دا پیغام دی، ګوره، د افغانستان کوم تلویزیونونه چې دي، افغانستان کوم رئیس جمهوران چې دي، د پاکستان نه نور هېڅ مرسته مه غواړئ. څومره سره غواړئ طالب کوي او دا افغاني طالبان ډېره دي چې ما سره په کابل کې د سوله وکړي، په چین کې دي وکړي، په سعودي کې دي وکړي. پاکستان خو زموږ دېش کلن دښمن دی، هغې نه سوله غواړي. اوس هم په دا په کونړ باندې دا څلو پنځه ورځ کېږي توغندي راوستل کېږي، ورځ په ورځ زما افغانان، زما په اردو، زما پولیس شهیدان کېږي. د دې مرستې نه نور تېر شي، د دې خبرو نه نور تېر شي، مخامخ جګړه سیلان کړي، مخامخ سیلان کړو، پرېږده چې موږ خارج تروان خارج تنو نو مودی پاکستان سره جګړه کو پټه هم خطو زما کم خطو مات خطو پاکستان سره قوم نو ته دمر تور دې دغه نتیه شری پاکستان خلو خلو کی ماره پاکستان زما 50 کرن دشمن دی تاسو کو هند سره تاسو کو چین سره کوي هغه وې دغه دشمن دی زما په زده کوي مخدو چی ته دې دې خرپس 50 کرن مخ کی ایمان خو دې پنجابی ته هغه به خو کې پاکستان پاکستان ته وي زما دا پیغام دې سلام علیکم
سلام علیکم فائز الله اجمل د کندهار ولایت د دند ولسوالی د مشر د کلی خبرې کوم که پاکستان د ولسمشر اشرف غنی د ما دا خواهش دی چې پاکستان ته د پټلا کوریا ده کې چې مې کړی وریا ده په سره غوړه په افغانستان کې جګړه رواني دی ولی او ته بریښ نه کړی موږ رئیس جمهور اشرف غنی بریښ تي ورته وای کې
زسر عبد افغان یو د ګرانه کندهار ولایت څخه تاسو په اړیکه کې محترم د افغانستان د شورا ملي څخه د مشرانو جرګې څخه د دغه کابینې څخه د دغه اجرایه سره د دغه د دې ټول څخه زما د هیله ده او زما د پیغام باید خپور شي نوی افغانان تاسو وایي چې لس میلیونه افغانان مشتره راکړي دي موږ چې درې لکه اردو لري لس میلیونه افغانان تاسو ته راکړي دي دا څو میلیونه انسانان دا ټول ستاسو ملګري دي خو که تاسو د پاکستان په ضد جګړه اعلان کړئ یا د جنګ کښو نواستئ محترم وي هېواد دا غوښتنه لري چې ټول افغانان سره بدېږي دا دېوه زه تر ګرم افغانانو نه یم غیرتمن چې زه درېږم دوی نه درېږي یوه دا د ټول خبره دا ده د اشرف غني سمدا زموږ د کندهار سرحدي لیوه چې د محترم وغوښتئ وکړو چې پوښتنې وکړي جدي تذکرې ور جوړې کړي دي هلته ټرافه په بولده کښې پرته ده واخئ د تذکرو د مدیریت څخه پوښتنه وکړي د ګلستان خلک دي د پشین خلک دي د دنګله خلک دي د کوټې خلک دي په سرحدیانو کښې دي اوس فعلا ورسئ د معروف په ولسوالۍ کښې قومندانه امیر شمس الله په نامه د نور داسې ډېر د عسکر دي سرحدي عسکر دي خوشحال کاڼه ورته وایي د پاکستانیانو تاڼه ده پر هغه خوشحال کاڼه باندې دوی ورځي شناخته عکسونه ورکوي هغه شناخته کارتونه ور جمه کوي د 15,000 افغانو په بدل کښې نو زما دا هیله ورزو ده چې خپل پر امنیتي باندې ټینګار وکړي چې د دېو خلکو مخ ونیسي
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې یم زموږ دا عرضه ورزو ده چې د پاکستان حکومت د افغانستان خلکو سره ډېر زیاتې او ظلمونه یې روان کړي دي او کوي ورسره دستي سر ورسره روان دي پاخه کورونه او د جوړ کورونه ته وران کړل او لوټ چپاوې ته کړل کالي ته وران کاري چې د دیوالونو او د خاورو نه لاندې کړل او خلک یې لای تنهۍ تر دې پورې چې د دو مالونه یې د خاورو نه لاندې کړل او بېنوی را وژړل د افغانستان خلکو ته ډېر په سپک سترګه او په سپک نظر ګوري هېڅ توجه او نظر ورته نه کوي جیل بې جیل تاڼه په تاڼه باندې نیول کېږي او د تکلیف زخمه سره مخامخ کېږي د افغانستان چارواکو ته او جمهور رئیس صاحب ته زموږ دا خواهش دی چې زموږ د خلکو غم وکړي او د دو زر تر زره تصمیم ونیسي چې د دې ظلم او د زیاتي نه خلاص شي وسلام الله خوشحاله لره
زما پیغام دې بدوالو ته دا ده دی ایسا شبکه له هغې ورځې چې د دې روز لین جوړ شوی ده تر اوسه پورې په دې طرح او پلانونو باندې کار کوي چې د افغانستان په وړاندې باندې د خرابیو او د بدبختیو پلانونه جوړوي او بله خبره ده چې دا څنګه یو ورور داسې ورور جوړېدلی سوای چې هغه ورور لوټه وي او بیا په ډېره بې شرمۍ سره لاس هم تر مخ نیسي موږ وینو چې دښمن لوټه ولي خو لاس پر شا نیسي اما دا څنګه ورور داسې دی لوټه ولي او په ډېره بې شرمۍ او په ډېره سپین سترګۍ سره بېرته لاس پر مخ نیسي او همېش غواړي چې په جهاني سطح سره یا هم په انفرادي سطح سره په شخصي لحاظ باندې د افغانانو سره دوی دغه عقدې لري همېش غواړي چې هغوی ته مشکلات او پرابلمونه جوړ کړي نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو چې په اوسنیو کښې د افغانستان چارواکو د پاکستان په وړاندې باندې جدي عکس العمل ښکاره کړی ده او هیله ده چې د افغانستان تاریخ ته وکتل شي او بیا هم افغانان یې غیور او با غیرت ملت ته او د پردیو په مقابل کښې خپلو عکس العملونه چې هغوی ښیي بېرته دوام ورکړي او ټول ملت ورسره ملاتړی ده
السلام علیکم زه خبرې کوم ننګرهار د ولایت نه اشرف غني ته به دا پیغام دی چې په کار دی چې د پاکستان ته جنګ اعلان وکړي خو په کار په موږ ټمپن به استعمال کړي دا ټول افغانستان خان د خدای په ورځ مړ کړي او موږ پاکستان ته اول ضرورت دی چې پاکستان ته جنگ اعلان وکړو او اشرف غنی دا اعلان وکړي چې د افغانستان چې څومره خل دی ټول په ورسای پاکستان دا خو یوه ورځ نه ده په افغانستان کې هره ورځ ویر جوړ وي داسې ورځ سره شته دی نه چې په افغانستان کې یو ویر جوړ نه وي. السلام علیکم په مخه راشه.
السلام علیکم شادی ہیں فرا ولایت فرا اور سوئی سے میں اڑکنی بولے مردہ غرض اشرف غنی اور ڈاکٹر غلام تھے جی بسر آسمان جی ہم پاکستان سے جنگ لا کے دس میں کی روڑ اور تم پٹاؤں نے کی امت کر دی میدان مخت ہوائی مقصد پٹاؤ سے مردہ بل پٹاؤ جو سے چھونا مسلمان شیدان سو مرد سو مردہ بالا نس کو کمل سو بھائی تو پاکستان سے رسمان جنگ لائیں گے وسط السلام.
السلام علیکم زما نوم باول خان کټوازی ده زما خپل رئیس جمهور ته دا پیغام ده چې دوی په موږ باندې دغه عوام باندې غږ وکړي او په ملت باندې موږ د پاکستان لپاره سر قرباني ته ولاړ یو او خپل سر به د پاکستان له لارې خپل سر به د پاکستان په لار کې انشاء الله خدای پاک ته موږ قرباني کړو او د پنجاب په ضد به انشاء الله موږ ټول راپورته سو موږ به ټول راکینو دولت کی قرار تا کی مستریق دا عوام باندې دغه وکي مختور قربانی تناسی د پاکستان پر جای کی او خاص په سبیل الله جهاد څوک چې چا په ملک باندې تجاوز کی څوک چې بے ګناه انسانان په خپل وطن کې وژنه لای غسر کی اسلامي کوپر لای غسر جهاد روا ده لای غسر موږ د جهاد په مقابل کې د پاکستان موږ جهاد نارا کوو جهاد ور سره کوو او فرض ور سره له پاکستان سره چې صرف اشرف غنی په موږ باندې غږ وکي والسلام.
زه عارف شنواره دا درخواست از ما د رئیس جمهور او د اجرایی رئیس نه چې هم په وزارت داخله کې چې کوم د هوادونو جاسوسان دي لکه د پاکستان او د ایران او یا د طالبانو سره اړیکې لري او جاسوسي ورته کوي او یا هم په امنیتي ملي کې چې کوم د ایسای جاسوسان دي په وړه سطحه باندې که په غټه سطحه باید چې په دو کې یوه تصفیه وشي او تصفیهوي دا د تصفیهوي عملیات په دوه کې وکړي چې کوم په غټو غټو مثال په چوکو باندې ناست خلک دي او مثال د ملک هم نشته او سره او خارجي پاسپورټونه لري هم په وزارت داخله او هم په امنیتي ملي او په کشفي ارګانونو کې چې مثال قرباني ټول افغانان کوي او دغه خلکو نه دلته فامیلونه نشته دی نه مثال دلته په اوسېدان ځای لري نه په افغانستان کې کور لري د خارج نه راغلي خلک دي دلته په چوکو ناست دي عام افغانان او د غریبو مظلومانو افغانانو وینې تویږي بې ځایه او مثال په انتحار او په انفجار کې مري.
السلام علیکم زه سمیع الله د کندوز ولایت د سرچو ولسوالۍ نه زما د محترم رئیس اشرف غنی صاحب زه خدا غوښتنه ده چې دا د پاکستان چې کوم سرحدي بارډر ده دا باید هندوانو ته حواله کړي چې پاکستان د دغې لارې اکمالات کوي او زمونږ وطن کې زمونږ فوج خرابوي نو زه دا جدي غوښتنه لرم د اشرف غنی صاحب څخه چې دغه دی د هند ځواکونو ته حواله کړي او خپل فوجیان د ډېر په تجهیزات سنبال کړي په ډګر کې دښمن ته ماته ورکړي. والسلام.
زه خان زره مینوال د پکتیا ولایت زادیرو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د زادیرو رادیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. دوهم قدم کې د دولت یو څو لوړپوړو چارواکو ته جدي پیغام ورکړم، خواهش ورته کوم چې ډاکټر صاحب اشرف غنی، وزیر صاحب داخله او ملي دفاع وزیر لوی درشیز او رئیس صاحب امنیت داونه جدي خواهش کوم چې دا رقم پی خو مخه ونیسوي. 14 کېږي څوک غم نه خوري، خور غریب هم کې ملکی څوک غم نه خوري تر څو چې دښمن نری دغه بمو 14 غچ وانه خلې. خلک ناراض دي، خلک بی کور دي، خلک بی ور دي، خلک مرشوي دي او خلک ناتوان دي دا رقم پی خو نو د حکومت نه خواهش کوم چې کوم ملکونه چې ملکی لاسوینې کې دا رقم کورونه پکې ونه کوي موږ نه پریږدي او دا پنجاب چې سرو اور لمبو لاندې ونه څو نو نه نسوي کابل نه پریږدي. ازاده اړین نړۍ مننه کوم.
دغه چین هر دولت چې افغانستان د پوجا سره کومات کوي افغانستان مشران دي خپل کومات نه غواړي خپل ملي پوج دي سمدم تیار کی اوایي د زمینه جوړه برابر کی هم د ځکه نه ورته برابر کی څو تر څو به د افغانستان زاری کې یو دولت بل دولت ته چې مرسته راځي هغه ما چې په شهر وای چې موږ د افغانستان ملاتړ کوو. دا چې دولت سره خپل پروګرام خپل خبرې شریک کړي چې هغه ټینګ هغه چې پر هغه خبره ولاړ ژر تر ژره ورته ودرېږي، هم تیاری رانیسي ورته، هم تیاری ورکړي، هم توپونه ورکړي، هر څه ورکړي. دا خو یو کوچنی لول چې جوړ کړي دا رقم حکومت، تاسو د پخام حکومت یې چې دا دولت موږ ملاتړ کړي، دا موږ ته وایي چې موږ څه ملاتړ یې خالي ملاتړ دي. نو زه څه کوم چې نه دې پاکستان څه ګرځولی دي، نه دې د ایران څه ګرځولی دي، نه دې بل څه ګرځولی، نه په داخل کې تکه بس یو شوری هلته ناست یې. نو دا یو لپس خان دی، خو د افغانستان مشران دې خپل عقل په کار واچي، ژر ژر تجهیز کړي، ژر ژر برابر کړي، ژر ژر سم کړي، ار څه ورته برابر کړي. السلام علیکم.
بله، زما نوم محمد دی، د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ سره په تماس کې یم. زموږ دا هیله ده ورور د پاکستان مرکز ولسوالۍ باندې بومونه راغورځوي، زموږ خانګه تباه او برباد ده. نو دا د هیله اوسه اوسي چې دا مه راغورځوي، خلک ټول سره په ازاد دي. وسلام.
بله، السلام علیکم ورحمت الله. زه طاقت د کندهار د شړی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. موږ د خپل ولسمشر اشرف غنی څخه غواړو چې د پاکستان په هکله به هېڅ باور د هغه په خبرو نه کوي. ودې چې نه میاشتې لس میاشتې چیرې شوې د دې په خبرو کې هېڅ بدلون نه راوي، د تېر وخت او د اوس وخت. زه د اشرف غنی څخه غواړم چې د پاکستان چې زموږ په اړه کوم سیاست لري، باید موږ هم د هغو په رقم همدا سیاست ولرو، بیا که نتیجه کوي ورنه کړي که نه ارمان به مړي پاتې.
السلام علیکم. زه اسماعیل احمد زای له کابل نه خبرې کوم. ما دې لوړ کولو چارواکو نه دا هیله کړه چې نور دې د سولې خبرې پرېږدي، د خدای او د قرآن په لحاظ باندې نور په سولو په دې خبرو باندې دا وطن نه جوړېږي، دې کې سوله نه راځي. او ورسره په د انګوی کوه د خدای په لحاظ د ورځې 200 کسان 300 کسان د موږ په افغانستان کې شهیدان کېږي. ته خو ورسره په ډانګو کې چې زی لا ټکه درته اړوم کنه په ضمانت سره، کنه ما به سره چوکې رات وړاندې کې چې د ورځې به موږ 50 کسان شهیدان نه ورکو او دوی به لا ټکه یې خواته تیرو. ولې خدای په اجازه هغه اته لکه فوز لري، څه له لسته کوم زیات لري؟ تار یو افغان دلته مجاهد ده، دلته فوزي ده. تاسو ولې داتې نورې د سولې خبرې نه پرېږدئ؟ د سولې خبرې نورې پرېږدئ. سوله هیڅکله د دوی په لاس موږ ته نه راځي. 200 کالم سوله نه راځي. د دوی خو کپور سره په خاشخاشه دی کړه. نو زه په ضمانت سره تاسو ته ویلی شم چې دا سوله به ضرور راځي او دوی کلاټه کمه درته وانه ور ما په سری شو کرا درنده وي. وسلام.
دوستانو، د پاکستان په اړه مو د یو شمیر افغانانو دریز او له افغان حکومت مو د دوی غوښتنې واورېدلې. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکې او موږ ته بیا هم زنګ ووهي، خپل نظرونه، شکایتونه او ستونزې را سره شریکې کړئ. نو دا خبرونه مو هم دومره و. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مرسي.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.